د ازادۍ رادیو د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. سلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. متحد ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغنده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شویلې، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکانات ډیر دي. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د افغانستان پاسپورت سکال بیا هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتبار پیژندل شوی چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان 2 پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سې شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی 2 پوځیان او 2 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپوړی افسر یې وژلی دي. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شویو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر نو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. لبلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتن کې امنیتی
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کې دوی حالات کنټرول شي، اوسمره خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خبرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپل خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
و موریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو په جواب کې د امنیت ډاډ ورکړی خو له ایرانی چارواکو یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کړی دی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي همدا پښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په پایل کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتک سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لام خرابې شوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه کوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومن کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر خو د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخې سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په حالت ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفینو ته یو فضا پریشر د چالته استفاده وکړي. نو نیل واری چې دواړه خواوې سره په هم زمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دي، ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د د ایران دوست نسبت کېدلی چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چل لري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 1900 نیو مکلونه کې طالب او ایران نشته و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې پورسته یو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بل اخر څنګه حل کیدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکه یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي، ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه ښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی دا اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر دي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو کوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي خو پاته سي، ډېر بابرو بایزت خلک وطن مجبوریتل ته پرېښودل سوي دي. درېیم مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل سوی، ویزا ورکولم ډېر ستونزمن دي ډېری وادونو ته، په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت او ایران د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ولسمشر ته ویلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی. احمد شبر او د موضوع نور جزئیات.
د فرانسې ته پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشانو د بندیزونو د لګولو لاله پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړشمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د شوزو حقونو ته غاړه کیشته. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، شوزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتنه دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د اکشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
متحد ایالات وایي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې په شاتک شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتیدونکو مواردو په خاطر وغند، ښاغلی بلینکن د چین پر حکومت هم د اویغور اقلیت د غنې وژنې یا جنوساید د ادعاو او د امریکا پر متحد هیواد مصر د مدافع وکیل او د بشري حقونو د فعال محمد الباقر د بندي کولو په خاطر انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور جزئیات به په تفصیل سره د ازادي راډیو په غرمنۍ خبري مجله کې ووري. خو اوس یو بل موضوع، د طالبانو حکومت او د ملي مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د مقاومت جبهه ویان سبغت احمدي دا مني چې په دې نښتو کې د جبهه اوته نه وژل شوي. بلخوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهه په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د اړ جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مقاومت ملي جبهه ویان ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهه د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان رتوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهه غړو تیر شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو اتر لس کسه اسیر شوي، شپاړس وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهه وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معز الدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې درې کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري نه کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسمه از موږ مجاهدینو هغه راپورونه چې تر لاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې پترت کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه لمانځه وړل او زموږ یوازې درې مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري نه کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی. خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریدونه وکړل. ان چې کوم خبر موږ لرو هغه دا چې دواړو خواو ته تلفات اوختي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غورته کمین نیولای وو.
د تیر نظام له سقوط وروسته د طالبانو له واکمنۍ دوه سره د مقاومت ملي جبهې ترڅنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لورې وس د دوی سره د مقابله توان نه لري.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د آزادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی ګراندي په دې لیدنه کې ویلي دي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت په اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین پر مسله خبرې وشوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنری د سې شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4 میلیونه او 600,000 کسان نور هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتې دي چې خپلو مینو ته د ژر نه راستنېږي. تازه راپورونه ښایي چې په تیرو څو ورځو کې هر ورځ زرګونه اوکراینیان له بهر خپل هیواد ته ستنېږي. همدارس داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. مرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بي پورز له خبريالانو سره خبري کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاول یوک هم ویل دي چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپل کورونه تستان شي. د وړاندوینه کړې ده چې شای د میتر روسټیو د ته زمينه برابر شي چې تللي خلک بیرته د سیمو ته راشي. دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونه ویل دي چې اوس هر ورځ د 15 او 10,000 ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. بل لور ته تر دې راپورونه وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیم شي، د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتې دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قومندانان او لویدیس چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړی دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پات سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 0,500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسي دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړې، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1,300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
Jana na
سندرو
میلمانه
میلمانه
Hey!
خبر شي نور می پر
سواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوچر کده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
مسافر دل ما تنگ شدس ملک بیگانه بم زندان دے مزنگ شدس میرم لغمان جان خارج دل ما تنگ شدس میرم کابل جان امریکہ دل ما تنگ شدس باغ مرزا د تر گئی ماشنا یادرم ہم دو مرز او علی شنک مو کی شادرم بال د چر دی اے تر خانی انڈی والا درم اس کلے پشے والی گارچ خاطر اندرم میرم د خانی خود گ پائے فقیر لنگ شدت میرم قبر جان د خار دل ما تنگ شدت میرم کنر جان روپا دل ما تنگ شدت رنگ شدت میرم لگمان جان خارج دل ما تنگ شدت میرم لوگر جان سیدنی دل ما تنگ شدت بازار ترگلی چبیرو بار بود سنے دیگری لب دریاو چوار دار بود چکا جم جو جترگلی جم بازار بود زیارتو میلا دمیر تلاب سایم نامدار بود یادو وقتا لی خوبا قیماد جنگ شدست میرم لگمان جان اروپا دلم بتنگ شدست میرم لگمان جان دلندن دلم تنگ شدست چکا زیبا شده هر رقمه او اصلات اینجا پیدا شده وقت غریبی دسو در او ده همه جا شده گلون شکر کت بادرنگم پر بها شده چخو مرد ما بوتلی دل مردم سنگ شده میرم لمن جان ده خارج دل ما تنگ شده میرم لمن جان کانادا دل ما تنگ شده لگمان جان بریم بیا دگاشتی کنیم سنگ دا جای خود سنگیم بیا اندی والی کنیم رنگ جنگ گم کنیم سم وطن داری کنیم گم جنگ تلا باشوان رسم اوانی کنیم مردم لگمان دگه بطنگ زست جنگ شدست میرم ننگر هار دا خارج دل ما تنگ شدست میرم لگمان جان دا اوتریش دل ما تنگ شدست ملک بیگانه بمدندان دی مزنگ شدست میرم لگمان جان دا خارج دل ما تنگ شدست میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شدست
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغه
اکشن
له آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مونږ ته یو غوږ
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د جهان دی حسرتونه د جهان دی حسرتونه د دردمن جہان دی حسرتونا د دردمند پاسینو کې د وصال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې جهان دی حسرتونا د دردمند پاسینو کې د وصال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې
لشکرګاشر او
جنونور ورته په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ਆਵਾ ਨਿਮ ਗੜੇ ਨਿਮ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦੇ ਆਵਾ ਨਿਮ ਗੜੇ
سندرو
میلمانه
میلمانه
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم
لشکرګاشر او
جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورات هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سدی پستر گو کرا واڑ بل خمار دکھ سدی پستر گو کرا واڑ بل خمار دکھ ستاد بہار زوان نظار سدا بہار دکھ ستاد بہار زوان نظار سدا بہار دکھ سدی پستر گو کرا واڑ بل خمار دکھ سدی پستر گو کرا واڑ بل خمار دکھ خزانه خزانه دی راکړي او د درد او غم ختمې دونکي خزانه دی راکړي غریب سړی او ما بلا سرمایه دار دکړم غریب سړی او ما بلا سرمایه دار دکړم ستاد بهار ځوانه نزار صدا بهار دکړم ستاد بهار ځوانه نزار صدا بهار دکړم صد پستر گو کی را واڑ بل خمار دکړم صد پستر گو کی را واڑ بل خمار دکړم سنا ستا میں اونا منل بے زایا گنانگار دکھم ستا میں اونا منل بے زایا گنانگار دکھم ستا د بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم ستا د بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم صد پستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم صد پستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم مادر تبستر گی پوار پور تک مڑ بشم ہلا کلار سنا کلار اچھے کلار دکھوں ہلا کلار سنا کلار اچھے کلار دکھوں ستاد بہار زوانے نظار صدا بہار دکھوں ستاد بہار زوانے نظار صدا بہار دکھوں صد پستر گو کی را واڑ بل خمار دکھڑم صد پستر گو کی را واڑ بل خمار دکھڑم سشمار میو یو لال زار دکھم درد بس سشمار میو یو لال زار دکھم ستاد بہار زوانے نظار صدا بہار دکھم ستاد بہار زوانے نظار صدا بہار دکھم صد پستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم صد پستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم شمد سائل جانانا د پیر زوینو دی لگے شمد سائل جانانا چھ دی پتلو تلو کی راؤن قتل خوار دکھم چھ دی پتلو تلو کی راؤن قتل خوار دکھم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دکم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دکم صد پستر ګو کرا واړول خمار دکم صد پستر ګو کرا واړول خمار دکم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دکم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دکم صد پستر ګو کرا واړول خمار دکم سد پستر بوکی راوڑا ول خمار دکھن
خبر اول خبر ورها خوا
ازادی راڈیو ده کرا پر وقت او متوازن و معلومات سره شل کلن اسوا
لتاسو سره و او یوبا خبریں کم کنا وے پدی خار کی یوسف اسی خبر